دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې متاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې راوړي دي. په سیاسي صورتحال باندې به بحثونه هم اورو. زمونږ کلتوري خپرونې برته وړاندې کوو. خو ړومبۍ د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
سهر مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د غیر رسمي پایلو تر مخه تحریک انصاف د ولسوالیو او علاقداریو په ټاکنو کې له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او له پولیسو یې د پلټنو راپور غوښتی دی. او د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفاري بندیز ته په دوام رضامندي ښکاره کړې ده. پوره خبرونه. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او اومي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 978 څوکیو څخه تر اوسه د 990 څوکیو پایلې مخې ته راغلي چې تر مخه یې تحریک انصاف 273، جمعیت العلماء اسلام 116، اوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ 99، قامی وطن ګوند 14، آزادو کاندیدانو 134 چوکۍ ګټلې دي. همدارنګه د علاقداریو د شوراګانو په ټاکنو کې هم تحریک انصاف د 202 چوکۍ سره تر نورو ګوندونو مخکې دی. آزادو امیدوارانو 120، جمعیت علما اسلام 114، او عوامي نېشنل ګوند 6 چوکۍ خپلې کړې دي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د سارلو یو غیر سرکاري اداره فافین وای د مئی د 13 نیټې په انتخاباتو کې ځینې بې قاعدګۍ شوې دي. د نوموړې ادارې د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک پرون مشال رادیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل چې د بلدیتي انتخاباتو پر مهال د صوبایي حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ رابطه مضبوطه نه وه چې له کبله ستونزې مخې ته راغلي دي.
فائنڈنگز دے بیسیکلی چې د پروینشل ګورنمنت او د الیکشن کمیشن مینز کې اگر رابطه ډیره تکړه رابطه نه و ډیره پخره رابطه نه و فکر خو دوا چې د دې حواله سره یو پراپر تنظیم شي او ځکه چې د صوبې په ټول بوټ کوټ کې د الیکشن کې دوه پکار چې پراپر تنظیم شي او چرته پولیس کم او چرته تنظیم عمله کم نو داسې ایشوز په ګوته شوی دی په نخر مخه راغلي دي.
ظهیر خټک زیاتوي چې په 14% پولینګ سټیشنز یا د رایو مرکزونو کې د رایو ورکولو بهیر په ټاکلي وخت نه و شروع شوی او په 13 سیمو کې میرمنې رایو ورکولو ته نه دي پریښودل شوي. نوموړی همدارنګه وایي چې دغه ستونزو له کبله د خلکو د رایو ورکولو شمیره د پام وړ نه وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو او استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلوه میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تن د وژلو دعوه ناسمه ده.
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګنې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وو، تکلیف نه هم تیر شوي وو. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپیانو د عدم تشدد خلک یو. مونږ نور خلک د تشدد نه منع کوو. نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړ پوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حسابللې ده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د مستونګ د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بلې کړې. تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د همدې پیښې په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوس د شمو بلولو په محفل کې داسې وویل:
مې ان خاندانونو کې سات جو آج زه له هغه کورنۍ وسره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پشین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو میں برابر کې شریک ہے.
غونډې ته د پاکستان د پوځ یو مشر جنرال ناصر خان جنجوه په خپله وینا کې وویل، د مستونګ پیښې دوی خواشینی کړې، خو داسې هم نه ده چې ګواکې دوی دښمن ته ځواب نشي ویلی. په مستونګ کې د تېرې جمعې په شپه کراچۍ ته په لاره د دوو بسونو څخه له شلو زیات پښتانه مسافر ښکته کړی شول او په ډزو وژل شول. د یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې وه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي مشال لډیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتي توګه به د طالبانو د هغو پنځو مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري بو برګیډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه راخوشې شول. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د دغه مقام له قوله ولیکل، پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز سر لننه باید پای ته رسیدلی وای. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دا هم ویلي چې پنځه واړه طالب مشران دا مهال په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې څارنې بندیزونه به په خپل حال کې وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تار کړی او اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلدیاتی انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې، خو څو مهمې څوکۍ بایللې هم دي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین وایي د هغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام دی.
مونږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
د سیمې په سیاسي او اقتصادي او امنیتی وضعیت هم تاسو ته یو شمېر راپورونو تفسیر درکو، خو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډومبه موضوع ته په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات، تشدد، د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین نیونه، پغې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا رد عمل، د سیاسي ګوندونو رد عمل، د زمونږ په روانه خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. د بلدیاتی انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند ډېر څوکۍ ګټلې دي، خو بیا څو مهمې څوکۍ بیللې هم دي. دا وخت را سره له پیښور خالد خان د ټلیفون په کرخه دي، دغه تازه معلومات اخلو. خالد خان، تاسو ستړي مو شوې؟ امسارم په خیر.
خوار مشه، ډیره مننه.
خالد خان، ورسته غیر رسمي نتیجې څنګه دي؟ کم سیاسي ګوند په کم ځای دی؟
ډیره مننه. څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده چې په دیرشم مئی د خیبر پښتونخوا په سلیری ضلعو کې، یعنی د کوهستان نه علاوه په ټولو ضلعو کې، د ډسټرکټ کونسل، د تحسین کونسل او د ویلج کونسل لپاره چې کومې ټاکنې شوې، نو په هغې کې په 900 او یونین کونسل پدې کې اته سوه نوي نتیجې مخې ته راغلي دي چې زیات تر پکې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دوه سوه او درې او یا سیټونه په دلی کونسل ګټلي دي. دا به وایم چې پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کې دي د ټولو نه زیات کاندیدان یا امیدواران ودرولي اته سوه او دوه ویشت. نو د هغې په نسبت چې دې ته وګورو نو د دې دغه شمېره بیا نسبتا کمه ده، خو بلخوا بیا د جمعیت العلماء اسلام فضلرحمان ډلې او عوامي مشر پارټۍ دي چې کوم سیټونه اخیستي دي په دلی کونسل کې. جمعیت العلماء اسلام یو سل او شپاړس اخیستي دي او عوامي مشر پارټۍ یو سل او درې او دغه شان پاکستان پیپلز پارټۍ دوه څلوېښت. نو دې درې واړو ګوندونو سیاسي ګوندونو دي یو الاینس کړی وو، یو اتحاد دی کړی وو او سیفری کې اتحاد په نوم. نو د دې هغه ټول شمېرې ته چې وګورې نو دا دوه سوه او یو شپېته د دې ټول سیټونه راځي. نو دا هم ممکنه ده چې دا جمعیت العلماء اسلام چې کوم سیټونه ګټلي دي په بنو کې دي ګټلي دي، په هنګو کې ګټلي دي، په لکی مروت کې او دغه شان په جنوبي اضلاع کې، د دې دغلته په ضروري حکومت جوړېدی شي. عوامي مشر پارټۍ په مردان چارسده سوابه کې دغه سیټونه ګټلي دي او په دې سره د خپل ګوند لکه جمعیت العلماء اسلام او پیپل پارټۍ حکومت وکړو او هغوی سره درغلي ونه کړه، دوی په دغه ضلعو کې حکومت جوړولی شي. پاکستان پیپل پارټۍ په دې پوزیشن کې ده چې هغې به په پېښور کې حکومت جوړ کړي او دغه شان په نوخار کې هم د دې چانس شته، خو په نوخار کې لا ټولې ریزلټونه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خو بیا لویه خبره چې دا دي کې آزاد ګټل دي یو سل او څلور شپېته، نو هغوی به پکې بوله دا کوي او هغه زیاته ممکنه ده چې هغې واکمن ګوند ته لاړ شي، پاکستان تحریک انصاف ته لاړ شي، ځکه چې کوم ګوند په حکومت کې وي نو هغې ته زور کوي. دغه نتیجې راغلي دي، دغه شان د تحصیل کونسل ریټرن کونسل چې کوم نتیجې راغلي کوم پاکستان تحریک انصاف په وړاندې دي، خو هغه هم زیات کاندیدان ودرولي. نو که ریشو ته وګورې نو هغې مطابق بیا دا نه وي.
ډېره مننه خالد خان او ډېره ښه ورځ دله غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا پولیسو د یک شنبې په ورځ د عوامي نیشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د تحریک انصاف د یو سیاسي کارکن د وژنې په تور نیولې او زندان ته اچولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمېرو نورو سیاستوالو د پختونخوا د ایالتي حکومت دا کړنه په کلکو ټکو غندلې او د یو سیاسي انتقام یا غج بللې دی. د میا افتخار حسین د نیولې او په دې اړه د پاکستاني سیاستوالو د غبرګونونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله شفق راپور ورو.
د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یک شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار تر هغې وروسته ونیو چې د هغه په پلرني ټاټوبي په وو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نېشنل ګوند کاندید ته ماتې ورکړه، چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکو ټکو غندلي او د خیبر پختونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداري په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د پیښې په اړه پر میا افتخار حسین او د هغه پر ساتونکي اچولی، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې تر دې دمه لا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میا افتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میا افتخار حسین د نوخار سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوسې ډزې نه دي کړي، بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي.
نه مینه کچھ کیا ہے یہ سب کو پتہ
ټول ته معلومه ده چې ما څه نه دي کړي. کله چې هغوی پر ما برید وکړ نو هغوی سلپسله زما د وژنې لپاره راغلي وو، خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله. که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی، نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ. له بلې خوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس سره رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري. په خیبر پختونخوا کې د شنبې په ورځ بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت د مرکز پېښور او نورو ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه نهه کسان مړه او تر اتیا زیات ټپیان شول.
د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د ستر سکرتر میا افتخار حسین نیول هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند دغه جګپوړي مشر میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته وړاندې شو. د عدالت ته د وړاندې کېدو نه وړاندې هغوی د مشال ریډیو د همکار خالد خان سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام دی. نوموړي زیاته کړه،
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګینې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وو، تکلیف نه هم تیر شوي وو. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپیانو داد میں تشدد خلک، مونږ نور خلک د تشدد نه منې کوو. نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده، او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ له رالل او مونږ ته کنزل کوه او ډزې کوه، او تقریبا نیمه ګینټه دی دار سوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو، او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. نو راغلی زما په دفتر دي او تقریبا یوه ګینټه زه ماسره کې وم. بیا پولیس راغلی دی، ایت اخلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله، او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغوی لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولې دی، په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره، او پولیس او د هغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی، واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه، او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګینټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګینټې چې کوم دی په ماسره کې، او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی، او پولیس همت بیلو، او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو سره د ګڼ تعداد رالو، او هغې کې مطلب دی چې
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنې ده. وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوایری هم رپورټ کړی دی. صوبایي حکومت پاک لته څه وایي؟
د صوبایي حکومت له بلهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري، او د هغې نه پارټي چې کوم دی نو د هغې له بلهجه سیاسي ده. پرویز خټک وزیر اعلی دی، مطلب منتخب وزیر اعلی دی. مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو، خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه چې کوم دی بیهیویر وکړي. که دا یو پرابلم دی، هغه په خاص کر په نوخار کې دی، او دې د دې نوخار اوسیدونکي دی وزیر اعلی دی. نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړی وي چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري، خو که د چا قصور نه نو هغه دی ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري، او بیا د هغې نوټس ماخله، او بیا دا خبره کوه چې دا حکومت په کړو څه کار نشته. خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده، بلکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی، او چې څومره تکلیف مور پلار ته رسېدلی دی هغې نه ماته زیات رسېدلی. زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغې یو خواهش لري چې د قاتل دی گرفتار شي، دا ډېر جیز خواهش دی. د هغې دپاره حکومت دی مې فرض وکړي، که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرض کوو. دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دم برداشت ماده به سیوا کېږي، دلته به اشتعال سیوا کېږي، او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبۍ راوړه، مطلب چې زمونږ د سیاست لارې بدلې کړي.
تاسو دغه یو بیان ورکړو لږه شېبه وړاندې چې دې دومره زیاتې وکړي چې سبا زغمل شي، دغه نه تاسو څه مطلب؟
زمونږ دا مطلب دی چې فرض کړئ یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی، او د انصاف دغه چې کوم دی اوس کنټرول د هغه په لاس کې دی، او هغه مطلب چې د ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی، نو لازم ده چې که بل سړی راځي نو دا یو قدرتي امر دی چې هغه به هغه سړي سره هماغه رنګ رویه کوي. نو په دې ویو چې دومره دیو کې چې موږ برداشت کولی شو نو خیر دی، زیاتی دیو کې خو د برداشت طرحه ده. اوس چې د برداشت نه بهر شي نو خو انسانی، نو هغه خبره به بیا خني چې ګینې دی دې په خپل وخت کې زیاتی کوي، او بیا دې موږ دا زمونږ پہچان نه دی چې موږ دی وکړو، خو مجبوري به بیا زموږ د پارټۍ او زموږ د ورکرانو چې موږ سره چا بد کړي نه وایي چې یاره ګینې موږ دې هم داسې وکړو. نو خدای دې ونه کړي چې موږ چېرې داسې وکړو.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د بلدیتی انتخاباتو په اړه یو خوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د درغلې تورونه لګوي، نو بل خوا د ټاکنو د سار دیوی غیر دولتي ادارې فافین چارواکي وایي چې د دوی د وړومبني معلوماتو تر مخه په ټاکنو کې ځینې بې قاعدګۍ شوې دي. زموږ د همکار مجید بابر سره په مرکه کې دغه ادارې د خیبر پښتونخوا مشر زهیر هټک زیاته کړه.
زمونگا ابزرور چو اگر ہر یو پولنگ ہر یو یونین کونسل کے اگر دو نوالا دری پولنگ اسٹیشن ابزرو کول او دی حوالے سر مونگ فائنڈنگز راخص کی انیشل چیز مونگا فائنڈنگز دی اگر دا دی چے تقریبا 13% دسی پولنگ اسٹیشن او چے اگر د 8 بجو ٹائم او چ کوم گورنمنٹ تا کلے او چ کوم الیکشن کمیشن تا کلے 8 بجو پولنگ اسٹیشن کھلاوی گی، نو اگر 13% دسی پولنگ اسٹیشن او چے اگر د اتو بجو نه بعد کولو شوی دی لکه د چکم د پولینګ مال چرتا غلیټ راغلی وا چرتا د لوجستیک ارینجمنت مسلې چلتا د الیکشن میټیریل چکم دی اویلیبل نو چرتا سټیشنری نو اویلیبل چرتا بیلټ باکسز نو او چرتا چکم دی د سیمبل مسلې مې دې سره سره دا سیم پولینګ سټیشن دی چې التا زنانه چکم دی اغه مطلب هغه د ووټ نه تقریبا 63 ووټ ځاتی وو په صوبه کې چې کوم مونږ مانیټر کړی دي، یعنی 63 ووټ کې داسې مختلف پولینګ سټیشن وو چې آی کې زنانه چې کوم دي هغه د ووټ نه محرومه کړلې شي دي او هغه نه دي پری.
تاسو به هم دا کتلی چې د خلکو ته ډیر تکلیف وو د بیلټ پیپر او د شناخت پاړه باندې پاغي طریقې کار باندې، نو تاسو غنی چې د دې وجه نه هم ټرن اوټ چې کومو د ټاکنو هغه باندې ساسر پریوته دي؟
ډیفینیټلی مونږ دا ضرور چې خلک پولیس سټیشن ته راغلي دي ضرور، خو چې څنګه خبر زمونږ یره وا چې یره د یو ووټ بد اتو نه والا لسمنټ علی او مهاغه وجنا پولینګ رفتار ډیر سست او هغه یو مین وجه و چې پولینګ دومره نه دی شوی. هغه به مونږ یو ډیټیل ریپورت ډیفینیټلی پورا ډیټیل ریپورت کې مونږ تخکار شي چې څومره پرسنټ پولینګ شوی دی، خاص کر د زنانو پولینګ سټیشن کې به خاص کر د پګوتا کم تل د ایشوز دیرو.
ها دغه وایلن سره چې کم ورکی مرګونه شوی دی یا کم پکې خلک جوبل شوی دی ډزې شوی دی، صوبایي حکومت وایي چې دا زمون کار نه وو، نو تاسو څنګه غنئ چې آیا واقعي دا صوبایي حکومت کار نه وو؟
زمون خو ایکچولی فائنڈنگ زیادہ بیسیکلی چې د پروینشل ګورنمنت او د الیکشن کمیشن مینز کې اگر رابطه ډیر تکړه رابطه نه و ډیر پخره رابطه نه و، فکر خو دا و چې د دې حواله سره یو پراپر تنظیم شي و، ځکه چې د صوبې په ټول کوټ کوټ کې د الیکشن کې دون پکار چې پراپر تنظیم شي و، چېر د پولیس کم او چېر د تنظیم عمل کم نه داسي ایشوز په ګوته شي دي په نخره مخره غلي دي.
زهیر خټکو چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کول، رودونکو اوس راځو د بلوچستان صورتحال ته. په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي دي او دغې په یاد کې د شمو بلول غونډې وشوې. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د دغې صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور را لګلی چې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غږ پیلي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچیا میں تربت میں پشاور میں سفورہ گوٹ میں شہید.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړۍ کې دا څراغونه د هغو بې ګناه وژل شویو ارواښادو لپاره دي چې په کټکوچه تربت پېښور او سفوره ګوټ کې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه ښځینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربان قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړې کې اوژه په اوژه ولاړ دي. زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پشین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي.
برابر کے شریک
د شمه بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی فوج د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي، خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زموږ زړونه زخمي سوي، لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنګ راڅخه هیر کړي. د پاکستان اولس جنګ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو. د شمه بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړل او له حکومته یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل سوي، حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو، په خاصه توګه د هندي استخباراتو، را لاس دی. خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی بیا وایي که داسې وي نو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي.
بل فرض یې 15 منټه دپاره دا زه ومنم چې واقعي دلته غیر ملکي ایجنسیانې لاسوهنې کوي، زموږ حالات خرابوي، نو زموږ ایجنسیانې څه کوي؟ دوی ولې مخنیوی نشي کولی؟ او دا ډېر اسانه بس فارموله ده.
د ویلو وړ ده چې د تېره جمعې په شپه وسلوالو له پشین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلوچستان کې د 22 پښتنو وجنه د خدای نور ناصر راپور تاسو ورېدو. دا د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونې دي او د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کوو.
ಸದಾ ನಾ ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ
مشال رو توګه اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنې بجې شوې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو غیر رسمی پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو خپلې چوکۍ بایللې. پرون ماښام په ډیره اسماعیل خان کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د بریالي کاندیدانو په منځنو د ډزو پر مهال نهه کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې. تېره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوځ مشرانو او ولسي خلکو د مستونګ د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بلې کړې. تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د همدې پیښې په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی شي چې وسلوال مخالفین وځپي. نوموړي دا څرګندونه پرون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدلو پر مهال وکړې. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتي توګه به د طالبانو د هغو پنځو مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تېر کال د امریکایي سرتیري سره په تبادله کې د کیوبا له ګونټانامو زندانه راخوشې شول. د روسیې د پارلمان د اپوزیسیون یو مشر دیمیتری ګوډکوف پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باید د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 روپیي هیوادونو په نهه اتیا سیاستوالو باندې روسیې ته داخلېدو بندیز لګول شوی دی.
مهم خبرونه باور دردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کېدل څومره تعریف وکړی شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډزې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شان د ډزو په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم ځینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نشي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول اته نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچی نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سیکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ولخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پختونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې خپلې اداریا پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي دي افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مخالفه بله برخه کې راغلي دي مسلمان هیوادونو د افغانستان مرسته نه ده کړې چې څومره ورسره چې د افغانستان سره مسلمانانو هیوادونو دومره مرسته نه ده کړې څومره چې ورسره غیر مسلمو کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د اسرار الله مومن نورو
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنیو عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پېښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یادې پېښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلی دی تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پوښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وې راپورته کړې. په مقاله کې راغلی دی ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جبیر د یمن روانه جګړې ته د اشاره په ترڅ کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو بلکې دا ټینګار هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو ممبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمباریو د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
یو تازه خبر اوریدونکو، په ډیر اسماعیل خان کې د انتخاباتو د بریا په جشن کوونکو باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې نه تنه مړه شوي دي او نور یو شمیر جوبل دي. بل طرف ته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل مورر باندې هم بمی برید شوی دی چې پکې نوموړی وژل شوی دی. په دغه اړه تازه تفصیل لو په سیمه کې موجود د خپل همکار سیلاب محسود نه. سیلاب صاحب، دا پیښه چرته شوې ده؟ ډیر اسماعیل خان کې د الیکشن د ګټې په خوشحالۍ کې چې کوم جشن کې د پاغي برید شوی دی، څه تفصیلات دي په دغه؟
دغه پیښه د پانک نه د قطب لویدیځ لور ته د لاس کیلومتره په فاصله یو کلی دی چې نوم یې کړی دی. په دغه کې د شپې 12 بجې مخې ته راغلی دو ځایي د کلي اوسیدونکي وایي چې دغه د کلی یو جنرل کونسلر په سیټ باندې چنونی والی خان دای سړی بریالی شوی و او دغه بریال توپ خوشی شي. د اتان پروګرام جوړ کړی و د شپې 12 بجې د اتان په ډګر شي ټولونه دنګېدل د کلیو خلکو ورته اتانه چول آی چې په دغې مانځ شي. په دغه د اتان په ډګر باندې د لاسي بامونو وړې وسلې برید وشه چې په نتیجه کښې یې په مقابل د نه کسون مړ شول او شپاړس نور پررژلي شول چې پکښې د دوې کسونه یې حالات مرګندای وشولی شي. په بل پلو باندې نن ګایي د وطني په وطني مې بجې د سولي وزیرستان ستر په نورپنډغولي وڼه کښې بمی چاودنه وشوله چې پکښې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل مقرر فاروق ورسره د هغه دوه ګاډي ورسره د هغه دوه نور په مکا باندې مړه شول. په دا باره کښې د ځایي انتظامیې ذریعې دا وشول چې فاروق د خپل کلي رغزي نه د خمرانګ په لوري ډیوټي ته روان وه او دا غدر ته وښیو چې د دې دواړې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې یا هېچا قبوله کړې نه ده.
ډېره مننه سیلاب صاحب، خو ورځ در غواړم. دغه تازه خبر اوریدونکو، ټانک کې د انتخاباتو نو وروستو یو امیدوار چې ووټونه یې ګټلي وو هغه خپل خوشحالي کوله، برید شوی دی او د هغې په نتیجه کې نهه کسان وژل شوي دي. په روانو خپرونو کې به نور معلومات هم درکوو. اوس راځو راپور ته. له امریکا خپرېدونکي ورځپاڼې یو اس اے ټوډی د کراچۍ ښار په روانو بیامنیو لیکنه کړې، وایي چې دغلته د فرقه ایزو دښمنیو تر څنګ بېلابېلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکه کاروایانې کوي. د دغې لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ ناغرو.
امریکایي ورځپاڼې یو اس اے ټوډی لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لویو مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمېرل کېږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کېږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکوي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کېږي. په دې وروستیو کې دغلته د یو پوهنتون پروفیسر، د یو ټلویژن د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکې کارکوونکي یوه ښځه وژل شوي دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوي دي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی وو چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو اس اے ټوډی ورځپاڼه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بېلابېلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکېل ښودل کېږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کېږي. د ورسپانې په خبره د غلطه د پاکستان پوز د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړۍ ولارو کار اخیسته دی. په مقاله کې راغلی چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغې وروسته ووژل شوه چې د بلوچستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوه مباحثه ترتیب کړې وه. ډیرو لیبرل یا آزاد خیاله پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګو. ځینو نورو بیا د دې وژنې ذمواري په بلوچانو واړوله. ځینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنو لپاره په حتمي ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلته فرقه ییزې سیالۍ او وژنې روانې دي. اسلام پاله وسلوالې ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلته خپل فعالیتونه کوي. همداراز بهرني هیوادونه او د پاکستان امنیتي ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
د بشیر ګواخ راپور مورده اوس بیا راځو د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ته. د سیاسي چارو پوهان وایي د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې ټولو ګوندونو داسې کارکردګي وښوده چې کومه ته توقع کېده، خو عوامي نېشنل ګوند پکې په غیر متوقع ډول د ځان لپاره د یو مضبوط سیاسي قوت په توګه باندې ځان راوړاندې کړی دی. یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شوی او داسې فکر کېده چې په نږدې راتلونکي کې به په سیاسي منظرنامه کې څه مهم کردار ونه لري. د عوامي نېشنل ګوند د بریا تر شا وجوهات څه دي؟ زموږ د همکار منور شاه په راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی و، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای.
یو خدا وا چې دی کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2013 کې، د هغه کارونو د هغه پرمختګي کارونو د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2008 نه راواله 2013 پورې کړو. دویم خبره دا وا چې داسې وکړی شي چې کم هم خیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایډجسټمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ چې اوینیشل پارټی خلکو سره وکړه او د الاینس چې کوم د سیټ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا هغه نتیجه وا چې اوینیشل پارټی خپل اختیار مضبوطی کی.
بلخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډیر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا ترلاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی په دې صوبه کې حکومت کړی دی. هغه په لاندې کچ باندې، په لاندې مقامی کچ او مقامی سطح باندې د هغه یو لیډرشپ او یو څه خلک هغه را پیدا کړی وو او د هغه په واسطه او په لاس باندې خلکو ته کارونه کړی وو. نو دا بلدیاتی انتخابات چې دا بالکل د مقامی کچ انتخابات دي، بیا هغه سره الته خلکو په مخکنی حکومت کې کارونه کړی او هغه دغه کارونو په نتیجه کې وکولی شو ممکنه کړی چې خپل ځان منتخب کړو د خلکو د طرف نه.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی عقیل یوسف زیوای عوامي نېشنل ګوند په دې وروستیو کې په قومي مسلو د خپل کلک موقف له وجې یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټي لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچل په صوبه کې، د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخې ته راغلل. د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د هغو آواز ترجمانی هم وکړه. نو دا هغه عوامل چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې ده نو هغې فکرونه هم واغستل او د ډېر حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2013 په مقابله کې وسله این پی چې ده نو هغه زیاته متحرک او فعاله ده.
څېړونکي وایي په موجوده امنیتي حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې بغیر له کومې لویې پیښې بلدیاتي انتخابات ترسره کیدل په اصل کې د جمهوري عمل کامیابی ده او د دې صوبې ولس د ستاینې وړ دی چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د منور شاه راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه سلام پختونخوا وره د سلام پختونخوا په دې برخه کې تاسو د پاره د نجیب حق پرست په آواز باندې د غسن در وړاندې
کوم دشم لو بدل تجاش چشم لی دل تک سر کرنا دست رو را دمور بینی دزنا
مشال لیدو کې اردوونکو یو ځل بیا ورزو د بلوچستان صورتحال تا دغلتا د شنبه خالی په ورځ د شلو مسافرو وجنه بیا دغې نه وروستو احتجاج او بیا چې کوم امنیتي صورتحال دی په دغه باندې خبره کوو. پوښتنه دا ده چې بلوچستان کې د دغه روان تشدد مخنیوي څنګه کیدی شي او دغلتا د امنیت لپاره کوم ګامونه اخیستل پکار دي؟ په دې اړه بشیر ګواخ راپور راکوي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټي سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټې ته ورځي او د خراب شوي امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتي پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سنټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال ریډیو ته وویل
په دې لړ کې اوس نواز شریف وزیر اعظم پاکستان هم را روان دی. په دا دور کې او د ټولو کاندو سوتن دوس پارټي په ګډه باندې وایو واده بیا ای پی سی ال پارټي کېږي او را به جرګه به کېږي او په دې اکلا باندې په کار دی چې بیا ټوله داسې عملي قدمونه واخلي. په کار دی چې دا ملک دا غټې غټې شعراوې دي پر دې باندې حکومت په کار دی چې یو داسې مربوط نظام جوړ کړي په دې کې شامل او حکومت.
خو بلوچستان کې حکومت مخالف سیاستوال او آزاد څېړونکي وایي چې دغلته هر څه د اف سي ځواکونو په لاس کې دي نو ځکه منتخب حکومت په خپل زړه فیصلې نشي کولی او نه هم د امنیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي شي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر اغا حسن بلوچ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتی ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې له کبله یې امنیت نور خرابیږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوی دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتي ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي. خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی. د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کشي شوې ده.
بلوچستان کې فرقه ییزو نښتو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دغلته د پاکستان امنیتي ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا هغوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوځ وایي د ورکو بلوچانو شمیر په زرګونو، یعنی هغومره نه دی چې د بشري حقونو ادارې یادوي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عبدالروف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي.
پاکستان کی جمہوریت ٹول پاکستان وفاقی حکومت ہم جمہوری عمل کے آگ منظور کر جمہوری پروسیس عمل کے روانی ٹول واقعات اختیارات کرو سفوری جمہوری اور سیاسی گندن ہو یا داغ حکمران کرنے کی بنیادی آئینی حق جوڑی سے مسائل ہوتا.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دی هیڅ هغه کس یا ډله بې له سزا نه پریدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو را تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
فرط راہ گری بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
مگا خیند یو میندی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامنو خواد تا بوتونی تا کینی طول تا خپل پلاو غوری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د پاکستان افغانستان سیمه او نړینا تاسو د پاره راپورونه او تفسیری لرو. زموږ د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د روان خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د اسماعیل او جنید په آواز باندې دغه سندره.
ملګرو پخوانو سرزم زد سهرا تلی ونو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغه نیمګړو افسانو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغه نیمګړو افسانو سرزم شتستا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم ویشتستا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم وخا خیری دا ستم گر راشا ستا درو جنو بہانو سرزم خاخری دستم گر راشا قدر و جنو بہانو سرزم ملکان مرد پریوتو سرزم لاخو مستر پن مرخات پرت دی ملکان مرد پریوتو سرزم کرما جہان چی دفت نزل میں دخپلو پیغلو ہو سرو سرزم جہان چی دفت نزل میں دخپلو پیغلو ہو سرو سرزم